د سهار 15 بجې شوه. احمد شبریم د ازادي راډیو بصارنی خبري مجله کې ستاسو کوربه سلامونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د تیرې دوشنبه حمله تروریستي پیشه ګڼلې او په کلکو ټکو یې خندلې. د امنیت شورا غړو هیوادونو په دې اعلامیه کې چې پرون ماښام خبره کړه ټینګار کړی چې د تروریزم ټولې پڼې د افغانستان او نړۍ د سولې او امن په وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په کابل کې د ځانمرګ برید خندلی وو او ویلي وو هیڅ شی دا برید نشي توجیه کولی. د ځانمرګ برید د دوشنبه پر ورځ د لوی ترنوالي د پخوانی ودانۍ مخ ته چې اوس دغه ځای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د کارکوونکو د رخصتۍ پر مهال وشو. طالبانو په پیښه کې د شپږ کسانو د مړینې او دیارلس د ټپي کېدو خبر ورکړی خو ځینو راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمیر شپاړس ښودل شوی دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان ولایت څنګ د برید پړه منلې ده. د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکي پر نوویل چې دوی هیله مند دي د جرمني له حکومت سره مخامخ خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني تیره اونۍ 28 افغانان چې په بیلابیلو جرمونو تورنو افغانستان ته واستول. د طالبانو دغه چارواکي چې په راپور کې نوم نه دی اخیستل شوی د جرمني خبري اژانس ته ویلي دا د دواړو هیوادونو د ولسونو حکومتونو په ګټه ده چې خپلې تاریخي اړیکې بیا پیل کړي او ژمنه پاتې شي. جرمني له طالبانو سره چې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د شوزو انجونو له حقوقو په سرغړونه تورندي ډیپلوماټیک اړیکې نه لري. د جرمني په منهایم شار کې د یو افغان وګړي له خوا پچړي د یو جرمن پولیس تر وشل کېدو وروسته افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د اصلو موضوع ډیر بحثونه پارولي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به نن د لویو وچو جام په لوبو کې د کوربه تایلند په وړاندې خپل وروستۍ سیالي ترسره کړي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس یاد سیالي به د کابل په وخت له غرمې وروسته 2 بجې پیل شي. د جرمني پولیسو پرون د اوتریش یو تن اتلس کلن ځوان په مونچان ښار کې د اسرائیل کنسولګری ته نږدې د ډزو په ترڅ کې وواشه. د روټرز خبري اژانس خبر لمخې دغه کس مخکې تر دې چې ووژل شي په خپلې یوې زړې تفنګچې سره له 5 پولیسو سره ډزې تبادله کړې. د حمله د 1922 کال د حملې د کریز پر مهال وشوه. هغه وخت د مونچان یا مونیخ د اولمپیک لوبو پر مهال فلسطینی مبارزانو د اسرائیل یولس ورزشکاران وژلي وو. د مصر د وسلوالو ځواکونو ویاند وای د دغه هیواد لوی درسیز احمد خلیفہ پرون په ناڅاپي ډول د غزې پر سرحد روان امنیتي وضعیت ورسابه. د پاسپوی خبره کړې ویډیو کې ښکاري چې خلیفہ د رفح دروازې د مصر په اړه کې لغپلو سرتیرو سره خبرې کوي. د مصر لوی درسیز په خپل خبرو کې ټینګار کړی چې د مصر د وسلوالو ځواکونو عمده ماموریت د مصر د سرحدونو خوندیتوب دی. دا سفر داسې وخت کې چې د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو په روسیه کې ویلي چې اسرائیل به د فیلادلفیا د دهلیز له کنټروله لاس په سر نشي. دا د مصر او غزې ترنګ ترمنځ د 14 کیلومتر په اوږدوالي پرته کرښه ده. ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږنی وي په ټول افغانستان کې اوري. له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو د حل لپاره ځینې ګامونه اخیستل شوي.
تقریبا افغانستان طرف ته 4500 موټر ته په ټار سنت ورکړ شوی دی او 2500 نه تر 2000 پورې پاکستانیانو ته ورکړ شوی دی.
له دې هڅو سره سره له هم شکایتونه په خپل ځای دي.
څلورم ورځ کې لارې زمونږه ولاړې دي زمونږ مشکل ته ورو حکومت پاکستان توجه نه کوي.
په دې خبرونه کې مو په کونړ کې لوي ستونزې هم خبرو.
د کابل بانک د مشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډېرې د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان یو تعداد ستونزو سره مخ دي.
دا به هم مورچ په افغانستان کې کولرا زیاته شوه.
زم مریضې مورجانې مریضې مسود افې ډاکټر ته تللی خنه شلو مګر می ډېره ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
که څه هم د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وای له پاکستان سره په سوداګرۍ کې ستونزې حل شوي خو افغان سوداګر وای د افغانستان او پاکستان په سوداګرۍ کې راغلي نورې لانجې له هم پر خپل ځای پاتې دي. پاکستانی چارواکي وایي هغه موټر چلوونکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي باید د اگست له لومړۍ نیټې د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاټ ولري. د تازه میوو ځینې سوداګر وایي ګڼ موټر چلوونکي نه دي توانېدلي چې د ځینو ستونزو له کبله دغه سند ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې
که څه هم په زرګونو موټر چلوونکو پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره لنډمهاله اسناد یا ټاټ ترلاسه کړي، خو پر تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ بهیر لا هم عادي سوی نه دی. د ټاټ په نوم د دغه لنډمهاله سند په مرسته افغان او پاکستانی موټر چلوونکي کولی سي د شپږو میاشتو لپاره له پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هرو شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. دغه سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا د $100 په بدل کې برابرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي یوه غړي خانجان علي کوزی آزادي راډیو ته وویل تر اوسه زرګونو موټر چلوونکو ته ټاټ سندونه ورکول سوي دي.
تر اوسه پورې زموږ د معلوماتو له مخې تقریبا افغانستان طرف ته 4,500 موټرو ته د ټاټ سند ورکړ شوی دی، او پاکستاني مقاومات ته هم تر 5,500 تر 2,000 پورې پاکستانیانو ته ورکړل شوی دی. نو اوس خو امارت اسلامي او خپله پاکستان دې ته معتقد دي چې بدون د ټاټ سند نه باید موټر لاړې نه شي، ځکه چې په هغې کې بعضې مکلفیتونه دي چې ډرایور د مال د ورکولو مخه نیسي یا د نورو مسایلو مکلفیتونه دي چې تجار هم په دې خوشحاله دي. اما تر اوسه خو هم یو تعداد ډرایوران د بعضې تخنیکي ستونزو له مخې نه دا سند نه دی اخیستلی دی. یو تعداد زیاتو هغه دا ده چې یا جواز سیر مکمل نه دی پاک، یا پرزن لیسنس ونه لري، یا تخنیکي معاینه نشته، یا نور داسې مسایل دي. بعضې شیان نه دي اخیستل شوي، یا تذکره کمپیوټري نه لري، هغه بیا احصایه مرکزي ته لیکل کیږي، یا په افغانستان کې خو دغسې یو مسله وي، یو سړی 15 تذکرې بیا لرلي. نو په دغه ارتباط باندې یو تعداد بندي او ډرایوران نه دغه کیږي، دا نه دي اخیستلي.
ځینو موټر چلوونکو اعتراض کړی چې د ټاټ سند ترلاسه کول زیات وخت نیسي، او د هغه لپاره زیات نورو کاغذونو او اسنادو ته اړتیا وي. د تازه میوو ځینې افغان سوداګر وي له دوو اونیو یوه بله لانجه دا راغلی چې په خیبر دره کې ځینو کسانو د اعتراض په ډول د سوداګرۍ لاریو مخه نیولې ده. دا له تیرا سیمې د ناامنیو له کبله لس کاله مخکې هغه بې ځایه سوي کسان دي چې خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه لري، خو د پاکستان حکومت یې لا غوښتنې نه دي منلي. د افغانستان د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لاریو د تګ راتګ مخه نیول سوې ده.
د 14 ورځ ده چې زموږ لاری مال ته 14 ورځ که 14 ورځ کېږي لاری زموږ ولاړې دي. زموږ مشکل ته حکومت پاکستان توجه نه کوي چې دغه مشکل دې قوم سره حل کړي. دا قوم سره حل کړي دا مشکل، او دا لاره خوشي کې دا ورو ټول سبزي او میوه ده، او ټول هغه وسم د منځه بتلي. خو موږ چې خپل کرا خو کې ده کوم پیسې چې کشتم کې اخیستل شوي دي ورو هغه پوره کړي، مشکل دا کاغه پوره کړي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوی غړی او د پاک افغان ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د تورخم له لارې د مالونو د تګ راتګ بندېدو افغان سوداګر سخت زیانمن کړي دي.
مسافرین تګ راتګ کوي، او همدارنګه زمونږ ترانزیت مطلق بنده. د پاکستان اکسپورت او د افغانستان صادرات چې ده په ډېره مشکل سره د شلمان د لارې چې تقریبا 15 ساعته فاصله هم زیاتیږي، او ډېر خطرناک لارې ده. هر ورځ چې د یو دوه لارې هم چپ کیږي، او د ترڅنګ د اموالو د خرابېدو باعث هم ګرځېدلې ده. نو په دې اړوند باندې د افغانستان او پاکستان ګډه خونه او همدارنګه دواړه لوري سوداګر د پاکستان حکومت او همدارنګه دغه د قومي خلکو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې باید تجارت، ترانسپورت او ترانزیت د دغه ستونزو ښکار نشي.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان سفارت د اگست پر 28 په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومته د تورخم لارې د خلاصېدو او په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی او نورو سوداګرو غوښتنه کړې چې ترانزیت او تجارت له سیاست جلا وګڼل سي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې په خپل حال دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د دغه هیواد پولیسو یو ځل بیا د دوی نیول او ځورول پیل کړی دی. د اسلام آباد د بی ولس شارګوټ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې پولیس ورغلي او له دغه سیمې یو شمېر افغانان نیولې دي. د اسلام آباد د نورو سیمو اوسیدونکو هم له دې وضعیته اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
تیر شپه نا وخت دولسنی می بجې پولیسو دلته چاپو وهله.
رفیع الله هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد د بی ولس خارګوټي څخه د چهارشنبه په ورځ لکوره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او لڅ وخت وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په منځګړی توپ بیرته خوشی شوی. رفیع الله ازادي راډیو ته وویل پولیس د چهارشنبه په ورځ ناوخته د دوی سیمې ته ورغلي او د دې په ګډون یې څو تنه نور هم نیولې دي.
زی ونی ولم سره د سنورو نفرو هغه وخت ما سره کوم د یونیسیار هغه کوم پارچې کاغذونه چې دی هغه مون سره نه وي هیڅ دی د پرینه خو دی چې ورشو هغه راوړو هغه ورته وکړو په موټر کې واچولو ویوړو تانې د پولیس مرکز ته تقریبا د څو ساعتونو لپاره عمل ته بیا د یونیسیار او دلته د افغانانو کوم مشوره چې دا د هغه غړي راغله او مونږه د پولیسو څخه خلاص کړو.
د اسلام آباد د بی ولس خارګوټي د اوسیدونکو په خبره پولیس تیر شپه شاوخوا 12 بجې د سیمې ته ورغلي او له دغه ځایه یې میشت افغانان نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د دې خارګوټي یو اوسیدونکې صابرې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تیر شپه موږ ډیر ودر شو حیران شو ټول خزه او ماشومان په پارک کې وو ناڅاپه پولیس ننوتل لسلو روخوا وو په لسکونه کسان وو خزه هم ورسره وی ځوانانو لور ته ورغلل او له هر یو څخه یې د ویزی او پاسپورت غوښتنه وکړه ډیر ډار شوی وو.
د پولیسو نیولو او زورولو د اسلام آباد سربیره په نورو سیمو کې میشت افغانان هم اندېښمن کړي او وایي چې دا ستونزه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د اسلام آباد د پېښور موړ اوسیدونکی رامین هم د پولیسو له زورونې اندېښمن دی او وایي چې دې وضعیت ټول افغانان له ستونزو سره مخ کړي دي.
پولیس پاکستانی پولیس تل افغانان زوروي او د شپې په یو لس پچو او تو لس پچو د افغانانو کورونه تنلوزي. د پاکستان پولیس په بیرحمۍ سره افغانان بندیان کوي او د کورنۍ او ماشومانو پروا نه کوي.
هڅه مو وکړه چې د اسلام آباد د بی ولس خارګوټي د نیول شویو کسانو د شمیر او څرنګوالي په اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملي شورا د مسولینو نظر هم واخلو خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د پولیسو دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې وروستیو کې د دغه هیواد له سفیر ډونالډ بلوم سره د پاکستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرني چارو له وزیر اسحاق دار سره د کډوالو د مسلې اړوند د کتنې خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت ویاند جوناتن لالای وایي چې د کتنه کې د افغان کډوالو پر خوندیتوب سربیره پر اقتصادي همکاریو امنیت له ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزې همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو اعلان کړی و چې دوی به په روان اوړي کې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي. اسلام آباد د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ او د 2024 کال تر نیمایي پورې یې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال له هیواده ایستلی دي. افغان کډوال چې ډیری یې د امنیتي ګواښونو بېوزلۍ او بیکارۍ له ویرې او د کډوالۍ کیسونو د څیړل کېدو لپاره هلته کډه شوي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له ملي او نړیوالو بنسټونو د دې ستونزو د حل غوښتنه کوي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان په ولسوالیو کې دغه بانک د څانګو د پرانستلو غوښتنه کوي. دوی وای د ماشونو د ورکړې په وخت کې ډیر بیروبار وي بی او په سخت ګرمۍ کې د ورځو له انتظار وروسته بیا هم په اسانه نوبت نه ورسی شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ ولایت کې د کابل بانک مشتریان وایي له بانک د ماشونو د اخیستلو پر مهال د ګڼې ګوڼې له امله لستونو سره مخ دي او آن ډیر کله نه توانیږي چې په ټاکلې ورځ خپله تنخواه ترلاسه کړي. حمید الله هم د یوې ملکی ادارې مامور دی او د ماش اخیستلو لپاره له یوې لرې پرتې ولسوالۍ راغلی. وایي په ډیرو ستونزو تر اسدآباد ځان را رسوي او بیا دلته ورته په ورځو ورځو نوبت نه رسیږي.
د کابل بانک د میاشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډېرې د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان د ګڼې ګوڼې د وجنه یو تعداد ستونزو سره مخ دي. د دغې ګڼې ګوڼې په اساس باندې د ښار عامه نظم د خلل سره مخ شوی دی، نو هله غوښتنه مو ده چې دغه ستونزې دپاره یو حل لاره جوړ شي، که چې ته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړلی شي او یا هم د هغوی د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسعت راوستلی شي.
محمد یونس انیس چې په یو دینی مدرسه کې ښوونکی دی هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي د کابل بانک په مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په بدني او اقتصادي لحاظ کمزوري دي او نشي کولی له خپلو ولسوالیو هر ورځ اسدآباد ته راشي او یا هم په اوږدو قطارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار وکړي.
دلته د ماشت اخیستو په خاطر څوک راشي نو د انتظار لپاره مناسب ځای نشته. ډیر مشران خلک علما بکی دي، د ښوونځیو او د پوهنتون او د مدارسو استادان دي، یا په دې کې مایوبین دي، یا داسې خلک دي چې هغه تکلیف لري، بیماری او ناجوړه وي. د ماشت اخیستو په خاطر هغه په ساتونو ساتونو انتظار کوي چې دا کار په دوامدار توګه باندې د ولسونو لپاره د لوی مایوسۍ سبب ګرځېدل لري.
د زیتوی چی بانک په یو غنمشته سیمه کې دی چې له مشتریانو پرته د عامو خلکو ګڼه ګوڼه هم پکې زیاتوي.
چې دغه ساحه نسبتا ګڼ نفوس سره ځکه نږدې د کونړ مرکزی روغتون دی، په دغه سره کولاره باندې تګ راتګ هجوم د خلکو ډیر زیات دی. نږدې د ډاکټرانو دوکانونه دي، هوټلونه دي او د عامو خلکو دوکانونه هم دي.
د نوي کابل بانک کوم مشتریان چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي ادعا کوي چې په سلګونو کسان په دې هیله په اوږدو قطارونو کې سره لمر ته ولاړ وي چې نوبت په یې راورسیږي، بانک ته به ننوځي او خپله میاشتنۍ تنخواه به ترلاسه کړي. د پوهنې ریاست کارکوونکی همت الله هم یو له دغو سلګونو کسانو دی.
کونړ له معارف کارمندانو په ځانګړي ډول ښوونکي د ادارې امورات او ټول مامورین په کونړ کې د معاشاتو د توزیع په وخت ډېر زیات راش او بیروبار وي او یوه څانګه ده او ځای او ساحه یې ډېره محدوده او کمه ده او مراجعینو مشتریانو ته ډېر سخت مشکل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان د یاد بانک له مسؤلینو غواړي چې د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي او حل کولو لپاره دی لازم اقدامات وکړي. د یاد بانک یو تن مسؤل د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته د ځای تنګوالي په اړه د مراجعینو شکایتونه ومنل، خو وایي یوازې د ماشونو د ویش پر مهال یو څه ستونزې شته او له هغه پرته یې مراجعین کم وي. خو زیاتوي چې بیا یې هم خپلو مشرانو ته د مشتریانو شکایتونه رسولی دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بانکونو مخو ته د خلکو د قطارونو جوړېدو مخکې ځینې امنیتي ستونزې هم رامنځته کړي او دغه شان په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلي بانکي مشکلات زیات شوي چې دولتي کارکوونکي هم اغیزمن کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
جرمنی په غزه ترنګ کې له فلسطینیانو سره د خپل بشري مرستو اندازه 50 میلیون ډالر او زیاته کړه. له تیر کال راهیسې له فلسطینیانو سره د جرمنی ټولې بشري مرستې 300 شپږ میلیون یورو ته ورسېده. په همدې حال کې په غزه ترنګ کې د اوربند ټینګش په هدف خبري روانې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون پنځشنبه په غزه تړنګ کې له فلسطینیانو سره د بشری مرستو زیاتولو اعلان وکړ. هغه په اردن کې د خبرو پر مهال له فلسطینیانو سره د 50 میلیون یورو په ارزښت د نورو بشری مرستو اعلان وکړ چې وسره له تیر کال راهیسې د جرمنی د دغو مرستو اندازه 308 میلیون یورو ته ورسیده. د دغو مرستو عمده هدف په غزه کې د لوږې، د خوړو د کموالي او خوارځواکۍ په وړاندې مبارزه، دغه راز د صحي خدماتو رسول شول سوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هره اونۍ د 160 لاریو دوه کاروانونه په مستقیم ډول له اردن څخه د غزې د شمال له لارې غزې ته ړنګې ته ځي. د اکتوبر له 8 په غزې ته ړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړي جګړه روانه ده. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي تر اوسه په دې جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 40,878 او د ټپیانو شمیر 4,450 ته رسیدلی دی، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي. د جګړې ترڅنګ په غزې تړنګه کې د اوربن د ټینګښت لپاره د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب هڅې روانې دي. د حماس مخکښ مرکچي پرون د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې پر اسرائیل فشار راولي څو په غزه کې اوربند ته غاړه کښیږدي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د حماس مخکښ مرکچي خلیل الحیا په یوه ویډیویي وینا کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د اوربند په وړاندې د خنډ په جوړولو تورن کړ، خو نتنیاهو تیره چهارشنبه حماس ډله تورنه کړه چې په مستقیمو مذاکرو کې هر څه رد کړي، خو اسرائیل د ده په وینا په مذاکرو کې د یوه پړاو د پیل لپاره هڅه کوي.
له خبرونو ور آخوا
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د منځني ختیځ او آسیا په کچه د کولرا تر ټولو زیات پیښې په افغانستان کې دي. دغه سازمان په خپل کلنی راپور کې څرګنده کړي چې د سیمې په کچه د کولرا 80% پیښې او له امله 90% مړینې په افغانستان کې ثبت شوې دي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د کولرا ناروغي او له امله یې د مړینې پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ په دې اړه افغانستان په منځني ختیځ او آسیا کې د هغه هیواد په توګه معرفي کړ چې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان چې ټولې پیښې یې د شکمنو پیښو په توګه ډلبندي کړې ویلي چې د سیمې په کچه د کولرا 80% پیښې او له امله یې د مړینې 90% په افغانستان کې ثبت شوې دي. د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې په 2023 کال کې د ثبت شویو پیښو شمیر د 2022 کال په پرتله 14% او د مړو شمیر 10% ډېر شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې په 2023 کال کې تر 400 ډېر هغه کسان د دغې ناروغۍ له امله مړ شوي چې په اسانۍ د درملنې وړ وو. د ډبلیو ایچ او په خبره د کولرا پیښې په 45 هیوادونو کې ثبت شوي چې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي او په 2020 کال کې دا شمیر 15% ته رسېده. ډبلیو ایچ او زیاتوي چې راپور شویو پیښو کې 80% د 50 کلونو څخه کم عمره لرونکي ماشومان دي، خو یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي چې روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او په شخصي کلینیکونو کې درملنه ستونزمنه ده. د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مونږ په ساحه کې چې دی کلینیک نشته دی او دا ایسال چې دا ډېر خطرناک ناروغي دي. زه خپل شپږ ماشومان لرم، په جمعه کې خو ما یو ماشوم ایسال کېږي. که ورسوالۍ کلینیکه پورې ځو نو لر کې خوړ لرو، هغې کې اوبه راوتلي، پرلوی موټر ځینې مجبور اسپیشل موټر بنیسي او د مونږ اقتصادي وضعیت خرابه دی. اوس هم ورته نه کېږي چې اسپیشل موټر ونیسو.
ځوانان او ډېر عمر لرونکي کسان هم له دې ناروغۍ کړیږي. د کندهار اوسیدونکي پلوشې په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
زه مریض یم، مورجان مې مریض یم، سو د فی ډاکټر ته تلې خنو شلو او کورولا مریضی لرو نو هیڅ نه کیږي. نو مور مې مریض ده، زه مریض یم، ګرمي ډیره ده او هیڅ وسم نه کیږي چې تداوی ځل لوګو.
په افغانستان کې د کولرا د ناروغي د زیاتوالي په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور او د روغتیايي خدمتونو د نشټوالي او د کورنیو د شکایتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویاند شرافت زمان پوښتنه وکړه، خو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. له دې سره د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې کولرا د کولمو میکروبي ناروغي ده چې د ناپاکو خوړو او اوبو له لارې لېږدول کیږي، او هغه ټولنه چې روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی لري ډېرې زیانمنېږي. روغتیایي متخصصین هم له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار د پاکو اوبو څښل یادوي. د انتاني او ساري ناروغۍ متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سه کال ډیر سیلابونه راغلل، یوازې دا د کولرا ناروغۍ ګراف نه شي لوړولی، بلکې نور ساري امراض هم د ځان سره لوړوي. دوهم هم هغه مهاجرین زموږ چې د همسایه ملکونو یا نورو ملکونو څخه خپل وطن ته راغلل کیدلی شي په ساري ناروغ او ناروغۍ اخته شي، بلخصوص په کولرا باندې. دریم د سي او اوبو څخه استفاده نه کول، او صحي یا پاک اوبو ته د لاسرسي نه درلودل، دا خپله باندې کسان په کولرا کیدای شي اخته شي.
ډاکټر عمری زیاتوي چې د بدن د معافیتي سیستم کموالی په ماشومانو او لویانو کې د کولرا د زیاتوالي یو بل لامل دی. د WHO په راپور کې هم جګړو، اقلیمی بدلونونو، د پاکو اوبو نشتوالی، بېوزلۍ، کډوالي او بې ځای کېدل او طبیعي پیښو ته اشاره شوې، او دا موارد د یادې ناروغۍ په زیاتوالي کې مهم بلل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې دا لومړی کال دی چې څو هیوادونو د کولرا له امله د مړینو راپورونه ورکړي چې د روغتیایي تاسیساتو څخه بهر پیښ شوي او د ټولنیزو مړینو په نوم یادیږي. د دې راپور له مخې د کولرا له امله ډیری مړینې د دیرلسو هیوادونو څخه په 50 کې ثبت شوي، او ډیری یې په هغو ټولنو کې شوي چیرې چې خلک یې روغتیایي خدماتو ته ډیر لاسرسی نه لري. په 2023 کال کې افغانستان د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، مالوی او سومالیا له 10,000 څخه د زیاتو شکمنو یا تایید شویو پیښو راپور ورکړ چې اوس د شمیر کې اتیوپیا، هایټي، موازمبیق او زیمبابوې ورزیات شوي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست سبا او بل سبا د افغانستان په زیاتو برخو کې د نسبتا تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي د سالنګونو په ګډون د شمال ختیځو، شمال لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو په بیلابیلو برخو کې به د بادونو سرعت په یوه ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي. د غوی میاشتې له دوهمې اونۍ راوروسته د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه کې د سختو ورښتونو، سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واوښتل.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند ولایت تمسا کلا دولت فرید می میسج ته پریښی دی. مشکل مو دغه و دا بایز مش خبره در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، وسې په 12 افغانۍ کړی دی. ډیر مسلمانان وسنه پر رسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا ژغ د ټولو پر واوري چې به ته په خبره راکمې.
رحمت الله برکاتو. د آزاد رادیو تور کاکم کوته سلامونه او نیکی له وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاوت راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاوت مونږ ته نه راکوي. په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غاک تاسې تر چارواکو پورې د امارات ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په دایلمن کې طالبانو د رئیس ترانسپورت شاعر راوستي دا مټروانان وروره د مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نه پاره 15 په سټان کې څلور په باډي کې تر د وروره بالا او د نور کې هغه یو نیم سلاغانی کې یاده یا دو نیم سلاغانی کې یاده د یو ځای ستر بل ځای په وروره د موږ ټوله کې شی جوړې د ستغه موږ شیغام طالبان ول ورپول شروع.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو له دې پیغامونو سره دا سهارنی خبری مجله سرته رسیږي. البته زموږ خبرونه څلور ویش ساعته تاسو اوریدلی شئ. د ازادي رادیو بل سهارنی خبری مجله هم لرو چې احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. احمدی صاحب خبرونه ته شرخ لري.
تشکر شبر صاحب، تشکر از شما. صبح شما